دا مشال لیدو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوی دی. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمو نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. خو لومبي د دې وخت خبرونه اوسه. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جان ساری ویلی چې د پیښور پولیس لائن په برید کې ککړې ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د لسبیرې په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د 3 کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. او ایراني او چارواکو له اصفهان سره نږدې فوجي کارخانې د ډرون برید تور په اسرائیل پورې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جا انصاری ویلی چې د پیښور پولیس لائن په بلید کې ککړ ترهګر شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. نوموړي نن په پیښور کې خبري کانفرنس ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د پولیسو په جامه کې وو او هغه یې پیژندلی دی. نوموړي دا هم ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و. هغه زیاته کړې چې وسلوال پولیس لائن ته په موټرسایکل ورننوتی وو او پولیسو د موټرسایکل تلاشي اخیستې وه. مازم جان ساری هغه تورنه هم رد کړل چې ګواکې دا یو ډرون بریدو او یا په جماعت کې لوړاندې نه بارودی مواد ایښودل شوي وو. نوموړي زیاته کړه،
هم تفتیش کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو
مک پلٹن کو مک با د خپل بچیو قربانی نه ضایع کو، مک د خپل شهیدانو د قاتلینو مندلو حسی کو، او چې قانون سوای همغه سزا به ورته ورکو.
په دې پیښه کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یو عامل د برید له وجې د جومات چت راغورځېدل هم و. د جنوري په 1 د پیښور پولیس لائن سیمې په جومات کې د ماسپښین د مانځه پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه وژل شوي. د دې پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخه د افغان طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبر رد کړي چې ګواکې په پیښور ځانمرګي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. امیر خان متقی وایي چې حکومت د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي. نوموړي پرون په کابل کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان تورونو ته په اشاره ویلي چې د پیښور چودنې په اړه دې کره پلټنې وکړي او خپل ذمهواري دې په بل چا نه اچوي. د لسبیلې په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د 3 کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لسبیله کې له پوله د مسافرو بس لوېدو او سوځېدو پیښې نن 15 ورځ ده. خو تر اوسه په یاده پیښه کې د مړو شوو زیاتره کسانو مړي په کراچۍ ایدي مردخانه کې پراته دي. د بلوچستان پشین سیمې اوسېدونکي عبدالستار پرون مشال لیدو ته وویل چې په پیښه کې د مړ شوي ورور جسد ته ټوله کورنۍ او خپلوان په انتظار دي. بلخوا د سند صوبې سرکاري چارواکي او د ایدي مردخانې مشرانو مشال لیدو ته ویلي دي چې په پیښه کې مړه شوي مسافر د سوځېدو له امله له پېژندګلو وتلي دي، نو ځکه د هغوی مړي دلته تر هغې ایښي دي تر څو چې د شناخت لپاره شوي د ډي این ای ټیسټونو نتیجې نه وي راغلي. نوموړي زیاته کړې ده چې د مړو شناخت وشي نو بیا به یې خپلوانو ته وسپاري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان یو خبریال عمران ریاض د ریاستی ادارو پر ضد د کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپورونو له مخه د عمران ریاض وکیل میاش پاک ویلي چې ریاض د فروری په 2 د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د لاهور پالام اقبال هوایي ډګر کې نیولی دی. نوموړي زیاته کړې چې د عمران ریاض د غیر قانوني نیونې پر ضد به عدالت ته ځي. او اسنا خبری ایجنس ویدی دی چې ایرانی او چارواکو له اصفهان سره نږدې په پوځي کارخانې د ډرون برید تور پر اسرائیل پورې کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي عامر سعید ایروانی د دې ادارې یعنې ملګرو ملتونو مشر ته په خط کې ویلي چې له لومړنیو څېړنو داسې څرګندېږي چې د خالی په شپه شوې دا حمله اسرائیل کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د تهران ایټمی فعالیتونو او وروسته د یوکرین جګړې لپاره د اوږد واټن ځانمرګو ډرونونو په ګډون د وسلو ورکولو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو ک را سره پاتې شپې نو پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری ویلی چې په پیښور پولیس لائن کې د وجل شو بدل باخلي. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد د ریاستي پالیسي ولې د ناکامۍ سره مخ ده؟ په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي.
پولیس والا راوتی دی پخپل نو پولیس والا هم ګوره چې اوس وخت دی وخت مطمئن نه دی کنه د ساده پالیسۍ نه چې هغه ستا د کردار په حق لبانې مطمئن نه دی نو بیا به هغه تا سرکار څنګه کوي؟
د میرامشاه بازار اوسیدونکو د احتجاج له لارې غوښتنه کړې چې د ستنېدونو وړاندې د ورته د اوسېدو ځایونه ورکړل شي. د کوهارت په تاندار ډیم کې د ډوبو شو ماشومانو د رایستلو لپاره عملیات نن په څلورم ورځ هم دوام لري. په پیښه کې 250 ماشومانو ژوند بایللی.
دا واقعي کوم شي یستنی هشه بي پروايي دواجه شوی دی، تنظیم دواجه شوی دی، مور پلا دواجه شوی دی، کوم کسانو بوتي دغه دواجه دو بي پروايي دواجه نه شوی دی.
د سیمه اونلاین هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګړومبې موضوع ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری ویلي دي چې په پولیس لائن کې ځانمرګي برید شوی. ځانمرګي برید کوونکي معلوم شوی د ډرون یا بارودی موادو د چودنې خبر غلط دی. د پولیس ځواک بې لارې کولو د سازشي نظریو څخه دې ډډه وشي. نوموړي نن خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د یو شهید بدل باخلي. په دغه اړه باندې تفصیل شانواز ترکزی راک.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ویلي پیښور کې چاودنه کوونکې ډلې ته نږدې شوي او ډېر زر به په ضد عملیات وشي. موږ به د یو غړي بدل اخلو. موږ نږدې یو چا چې د دې ملک امن خراب کو، چا چې د خیبر پختونخوا پولیسو سره ظلم وکړو. موږ هغه نیټورک ته نږدې شوي یو. نیټورک معنی ډله، شبکه یا تنظیم. د فروری په دویمه پولیس لائنز پیښور کې د میډیا کارکوونکو سره په خبرو کې انسپکټر جنرال پولیس خیبر پختونخوا معظم جا انصاری دا هم ویلي دغه چاودنه د ځانمر ګبرید په نتیجه کې شوي. دا ګونګوسې چې ګینې دا ځانمر ګبرید نه و دروغ دي. دا سازشي خبرې دي. ما خو تاسو ته وویل چې دا سکړ میزایل، ډرون میزایل او یا ګینې پزبکه کې 200 او 300 کیلو بارود خخو. دا څه نه ده. زما ماهرین ناستي هغه تل نه بال بیرنګ هم ملغ شوې دي. ماهرین د بارودی موادو د پیژنګلو او ناکار کول والا چې ورته بم ډیسپوزل یونټ وای ویلې شي او بال بیرنګ معنی چې ځانمرګي بریدونه کې کاریږي. د پولیسو مشر زیاته کړی ده دوی او د پولیسو غړي په ډیر تکلیف کې دي، باید نور تکلیف ورنکړي شي. معظم جا انصاری وویل د ښخ شوي بارودی موادو داوه دروغ ده. خو زیات خلک دا سوال کوي چې ګنې د ځانمرګي برید په نتیجه کې دومره خلک څنګه مړ شو. نو نوموړي په جواب کې وویل چې او د نکون کې د دیوال سره نږدې ولاړو او چې 50 فوټه اوږد او 50 فوټه اوچت دیوال اړنګ شو نو د جمعات د کوټې چت پریوت او زیاتره تران دغه چت لاندې راغلی. د فروری په اولنۍ نیټه د پیښور پولیسو په ګڼ شمیر کې د پیښور پرسلب مخې ته احتجاج کړو. دوی د امن ناری هم وهلې وي. نو په دغه احتجاج هم د پولیسو مشر خبرې کړي. دا زما خلک، زما بچی احتجاج ته حسول، دا زما تکلیف کې اضافه کوي. زما بچی ما ته پریده، زما بچی زمانه سوک زیات نه پیژني. هغه مجبورول، هغه گمراه کول، هغه سړکونو ته راوستل. دا زه په یو صورت هم برداشت کوم. زما بچونه مرادي د پولیس غړیو. یاد دی د جنوري پورې شمه د پیښور پولیس لائنز په جمعات کې ځانمرګ برید شو چې د لیډی ریډینګ روختون پیښور د ترجمان محمد عاصم پوینا تر دې وخت پکې یو د پاسه سل تنان وژل شوی او تر ټولو زیات شمیر پکې د پولیس ته غړو. دغه چاودنه کې د سلو نه زیات تنان زخمیان شوی هم چې د محمد عاصم پوینا د فروری په دویمه هم دغه چاودنه شپږ ډیر زخمیان په هسپتال کې داخل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې د پېښور په پولیس لاین کې په بمی چودنه کې د مړو شمیر 101 ته پورته شوی. وزیر اعظم شهباز شریف په صوبه کې د خراب امنیت تور د پاکستان په تیر حکومت پورې کړی دی. وزیر اعظم د کابینې د غونډې د مشرې پر مهال د تحریک انصاف تیر حکومت ته په اشاره پوښتنه راپورته کړې چې ترهګر چا له افغانستانه بیرته راوستي وو. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې هغه دا مهال په واک کې نه دی، نو څوک یې د خراب امنیت ذمہوار نشي ګرځولی. د هیواد د دوو لویو سیاسي ګوندونو په یو بل د تورونو لړۍ په داسې حال کې ګړندی کړي چې په خیبر پښتونخوا کې خلک د ویرې، بې یقینۍ او بدامنۍ سره مخ دي. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې وو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د پېښور د پولیس لاین په جمعات کې د جنوري په 10مه ترسره شوي بمی برید کې د وجل شو شمیره 101 ته پورته شوي او 950 ټپیانو درملنه د صوبې په بیرابلو روغتونونو کې روانه ده. د بیان تر مخه په دوی کې د 8 ټپیانو طبي وضع د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې د مشرۍ پر مهال په صوبه کې د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړې او پوښتنه راوچته کړې ده چې ترهګر پاکستان ته چا راستانه کړې دي. په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې په پېښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر ویل چې ستونزه دادا چې ترهګرې د مخنیوي لپاره د یوې متفقه پالیسۍ عملي کولو پر ځای سیاسي ګوندونو په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې ده چې په ترهګرو بریدونو کې د ځپلو شوو کورنیو په زخمونو د مالګو دوړولو برابر دي.
پولیس لین باندې چې دا کومه حمله شوې د دې نه پس چې دا کومې نن مظاهره شوې دي او په دې کې د پولیس والا راوتي دي پخپله، نو پولیس والا هم ګوره چې اوس وخت دی وخت مطمئن نه دي کنه د ساده پالیسۍ نه، نو چې هغه ستا د کردار په حق لبانې مطمئن نه دي نو بیا به هغه تا سره کار څنګه کوي؟ یو سړی تا ځان سره جنگ د پاره روان کړی دی، هغه تا ته وایي چې ورور جنگ د پاره خو زه تا سره روان یم، خو اوس نه شو ګوره ته مې په ډزولې. داسې یو میسج په کار دی چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې مونږ ټول کلیئر یو او مونږ په دې ټوله خبره پوهیو چې دا څوک کوي. تر څو پر ټول کام چې په یو میز باندې کیننی، ټولې ادارې په یو ځای باندې کیننی، دا کار اوس ډیر مشکل دی. دا داسې نشي کې د سنگ چې دی ویلګی دی.
بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټلویزیون په یو وینا کې د خراب امنیت لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت نیوکه کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه په حکومت کې نه دی، نو ځکه په دغه اړه کوم ځواب نشي ورکولی. عمران خان ادعا کړې ده چې هغه د حکومت پر مهال سیمه کې د امنیت وضع ښه و. د تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی پښتون یار خان وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو په خپلو دورونو کې د وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي دي او باید ټول د خراب امنیت ذمہواری ومني.
چې دا مذاکرات چا چا کړی دي، دا ټول د کوم مجرم دي، ټول د کوم ګناه کاران دي، که پاکستان تحریک انصاف کړی دی او که پته نه پیلا بی ان پی کړی دی او که د ایم پی سره بیا شریک دی بس پارټي ناسته او پاګټې مغه کړی دی، هغې نه پیلا چا دا اقدامات کړي دي، خو ټول یو غلط کار شوی. خو مونږ دا نه شو ویلی چې پاکستان تحریک انصاف صرف دا غلط کار کړی دی. پاکستان تحریک انصاف صرف خپل اولس ته کتلی دي، خپل د عوامو ته کتلی چې مونږ د دې بهتري دپاره څه سټیپس اخیستی شو، څه قدم اخیستی شو. دې دپاره یو سټیپ اخیستی او په ګوډ فیت کې اخیستی، اوس که د ګوډ فیت نه نور څوک غلط اخی داخلي غلط لار روانه کی تو پہلے تو حضور چاہتا سب بلیم نشم ورکول ہے تو نے پارٹی دے پد یو ایجنڈا را ہونڈی شی آیا منگ دا خپل اولس و دا خپل قوم دا امن و امان او پیس فل لائف سنگی ورکوی شو.
د تحریک انصاف تیر حکومت د جرګور لارې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لړۍ پیل کړې وه، خو دغه مذاکرات بریالي نه شو او ټي ټي پي تیر کال د نومبر په میاشت کې د حکومت سره د کړي اوربند پای ته د رسولو اعلان وکړ. لدی ورستو د خیبر پښتونخوا په بیلابلو برخو کې ترهګر بریدونه ډیر شوي او خلک د ویرې او بی یقیني سره مخ دي. د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي پالیسۍ پاړه خبریال او شنون کې شایخ حسین وایي چې سیاسي حکومت د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر کوم ګام نشي پورته کولی او باید ټول ذمہواران د ترهګرۍ پر ضد یو متفقه قامی پالیسی مخې ته راوړي.
تاسو تم پته ده چې وزیر اعظم دلته کار څوک وي، سونه باغ اختیار وي او داسې پالیسۍ چې دي هغه د یو کس پالیسي په کار هم نه ده، هغه په کار ده چې ټول سټیک هولډرز، بلکې هغه وخت چې کوم اپوزیشن وي هغه هم پکې په کار دی. که موجوده وخت مونږ خبر وکړو یقینا ډېر خطرناک صورت حال دی. دا خطرناک لفظ هم وړوکی دی ځکه چې ترهګاري ده معیشت دی او سیاست دی او درې واړه معاملات چې دي انتہائی خراب دي. د کنفیوزډ پالیسی او کنفیوژن دا غټه مسله ده. داسې هم شوي چې یو قبایلي علاقه کې چې دا خبرې اترې روانې دي ورسره ګاونډ کې بل قبایلي علاقه د هغه شانتي خلکو خلاف اپریشن روان دي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 په ډسمبر کې د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ پر ضد یوه قومي کړنلاره جوړه کړې وه، خو دغه پلان یې تر اوسه په سمه توګه نه دی عملي کړی. بلخوا په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د پاکستان لور ته وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې او په بیلابیلو سیمو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اوریدونکو مشال رادیو د غوږ یوه داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده. د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان په پیښور کې خبری کانفرنس ته خبرې کړې دي. دا وخت سره زموږ همکار غلام غوث ته ټلیفون په کرخه دی. غوث تاسو ستړي مشوې هم په خیر. نن ایمل ولی خان خبری کانفرنس ته وینا کوي، خبریالانو ته د صوبې د بدامنۍ په اړه باندې د پیښور د تازه برید نو وروستو نو کسه معلومات را لرا کی چې نوموړي په دې کانفرنس کې څه ویلي دي، کوم موضوعات یې خبرې کړې؟
بالکل جی، د په تفصیل سره په دې باندې خبرې اترې وکړلې، خو دوه درې مهمې خبرې چې کومې وکړلې بیا ورسره د خبری کانفرنس نه وروسته هم په هغه دوه درې نکاتو ما د یو دغه مرکه هم وکړله. نو په هغې کې اول نمبر مهمه خبره هغه دا وکړه چې د بدنۍ د روانې اوس مهال چې دا کومه بدنۍ ده او په دې پولیس لاین ته چې دغه یو قسم له ورسېد او هلته کې دننه دود وشو، نو د دې مواد چې کوم دی نو تیر صوبایي او تیر وفاقي حکومت دی، او په هغه دور کې چې کوم د وسلوالو طالبانو سره کوم مذاکراتو پروسه شوې وه، نو په هغه ترس کې چې کوم دی نو د افغانستان نه چې کوم وسلوال په پوځي عملیاتو کې هلته کې کلي پنا اغېستې وه، هغه واپس د دغې مذاکراتو په نتیجه کې راغله. نو ده وویله چې اوس عوامي نشنل ګوند فیصله کړې ده چې په دغه پروسه باندې به سپریم کورٹ ته ځي، او په سپریم کورٹ چې نیاله عدالت چې کوم دی نو په هغې کې به یو خاص جمع کوي. په دې کې لکه دغه دوه درې نومونه هغه یاد کړي دي چې کوم ولسمشر عارف علي دی، ورسره وزیر اعلی محمود خان دی، او د هغه چې کوم ویانو بیرسټر سیف چې هغه په خپل افغانستان ته تللی مو په ملاقاتو په پړاوونو کې برخه اخیستې وه. بله مهمه خبره هغه دا وکړه چې سبا نه بله ورځ یعنې په څلورمه نیټه باندې د پېښور په پېښه باندې د ولسي پاسون اعلان شوی دی. نو ده دا وویله چې په دغه ولسي پاسون کې به عوامي نېشنل ګوند کارکنان او سیاستوال په دغه انداز کې ګڼ شمېر کې چې کوم دی نو په دې کې به برخه اخلي. بل د ځینې پوښتنې او ځینې د ذمهواریانو خبرې هم وکړلې چې لکه د موجودیت د امنۍ ذمهواري چې کوم دی نو د دې بیا یو دغه دی پس منظر هم دی، او د دې بیا ګڼ لکه هراړخیزه چې کوم دی نو دغه ده ذمهواري ده په مختلف دغه باندې راځي. هغه د پاکستان د پالیسۍ سره خاص کر د افغانستان چې کوم د خارجه پالیسي وه، نو هغه لکه مطلب یعنی دا وویل چې دا ناکامه خارجه پالیسي وه چې د هغې په نتیجه کې تېرو څو کلونو نه دا بدمي ده. بل په کې ده دا وویله چې په دې کې د دې هغه خلک هم ذمهوار دي چې په طالبانو نو کوم لکه حکومت راغې په افغانستان کې، او هغې جیش المنظر وو چې هلته کې لکه مطلب طالبانو کله واک ترلاسه کړو. یا دا وویله چې لکه پخوا کومو دیني عالمانو د جهاد او دغه په اړه باندې پیسې ورکړې وې، نو هماغه پیسې اوس چې کوم دی نو دا طالبان لکه دلته کې په دغه کې په پاکستان کې کاروي. نو چې بله ورځې کوم دا تېرو څو ورځو نه د پاکستان یو شمېر دیني عالمانو د دې په ځد باندې بیا هغه ورکړي بیا دوستۍ کې څو ورکړي چې دلته کې لکه داسې کاروایانې کول او په پولیس باندې بریدونه کول او یا په فوج باندې یا په عام لس باندې دا حرام دي. پاکستان او اسلامي جګړې مملکت ته دا پیسو راغلي دی خو لکه ایمل ولی خان چې کوم هغه پخوانی د دې ترجمل او په هغې باندې دغه وکړی نو چې وکړه چې لکه پخوا سم دیني عالمانونو په دې برخه کې سم کردار نه و ادا کړی. یعنی هغې ته لکه مطلب دا دی چې د خپله وینا دا د هغه دریځ وکړه چې لکه دا کوینه نن ته نو کړی ولا سینا وکړی نه دی په ودا باندې وشه مامل دونه پیچلې شولا.
صحیح ده. زه ډیره مننه کوم غلام غوست ډیر تفصیل بیان کړه تا ډیر خوشاله اوسې او خورز در غواړم.
دا مشال تر څنګه اوسې دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردن کو نند میرام شاہ بازار اسیدن کو د احتجاج دلاری د حکومت نه غختنه کړه دا چې ډمړې د ورته د اسیدو بندوبسو کی او بیا د دوی د واپسې لړۍ پیل کی. د احتجاج کوونکو په وینا چې د میرام شاہ بازار اسیدن کی دی د بازار سره سم د دوی کورونه هم لزمه کې سره سم شوی نو د اسیدو د پاره هیڅ ځای نه لري. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ویلي دي چې د دوی د تاوانونو د پوره کولو لپاره دوی هلې ځلې روانې کړې دي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
احتجاج کوونکو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار نړولو سره سم د دوی کورونا هم لزمه کې سره سم شوي. نن یې چې واپسي کیږي نو ورته د اوسېدو بندوبست هم وکړي او د ډنګو کورونو ماویزې دې ورکړي. د میرام شاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکي فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې کورونا یې ډنګ دي چرته ژوند وکړي. لومړی خو دې ورته د اوسېدو بندوبست جوړ کړي.
امیش په اپریشن زر به ازب شه په پراپرټي باندې حکومت هر روټینا پارکینګ کینا جوړ کړي دي. کادای سره متبادل پراپرټي وی میش خو خپل علاقې ته اردري می واپس خپل علاقې ته سیکر اردري می کا په کالونی شه مې ځای اوی کا په اف سی کالونی شه مې ځای اوی چې چیرته وی میشته د ځای روکو متبادل چې میش روشي کا داس کو چې خالی مې په روټ خلص اوی چې روشه یې توس واپسی مې وکړه به د امیش بچیون شه راوی پاوشه یاد امیشته د خپل
نمیرام شاہ بازار یو بل اوسیدون کے سکندر اعظم وائی چه دا اوسیدو زائی دے ورکڑی نو واپسی دے وکڑی. نن خو یې کورونا ټول رنگ پراته دی
واپسی نه سی کیا منکر نه دی میش بالکل واپسی کی خو میش زئی به خیش تا نه مارکیټ سی په جوړ کړی دی روډ سی په جوړ کړی دی بل دا بازار خلک دی اندرون سرای بازار او زپر ټاون بالکل بل زئی مشتانه خو راہیل شریف صاحب دا ویلی وی چې ها اخیری متاثرین بیرو په عزت سره واپس کوي چې میش ته زئی جواد کو چې دا زئی دا یا ما وې زیرو کو بس بالکل میش روزی په دا خبره باندې میش ته زئی پاینټ اوټ شي چې دا زئی ته تو سر شي میش بالکل
په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ظفر ټاون په ګډون ټولغه کډوال چې راستانه شوي او یا راستنېدونکي دي د دوی د توانونو ماویزو ورکولو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. اوس نږدې ورځو کې راغلی په همدې موضوع یې توجه ده. لومړی هڅه یې همدغه ده چې د خلکو توانونو ازاله وشي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوی و. په دغه بازار کې سلګونه کورانه هم آبادې وې چې دغلته یې ژوند کاوه. دوی وایي چې د بازار ړنګولو سره سم د دوی کورونه هم ړنګ شول. نن یې متبادل نشته نه یې هم تر اوسه دوی ته خپل توانونه ورکړي. غوښتنه کړې چې څنګه د دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته ماویزې ورکړل شوي خو ډیری هغه هم پاتې دي. د هغو په ګډون د کورونو مالکانو ته دې هم زر خپل توانونو ازاله وکړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوردونکو د کوارټ په تانډار ډیم کې ډوب شوی ماشومانو در وسترو لپاره عملیات نن په څلورم ورځ هم روان دي. تر اوسه یو ماشوم داسې دی چې هغه د اتوار په ورځ کشتۍ تر ډوبېدو وروستو بې درکه دی. په سیمه کې تر دې دمه شپږ پنځوس تنان لوبو راویستل شوي چې پکې دوه پنځوس مړه او څلور ژوندي دي. په دغه اړه باندې راپور تفصیل طارق ورغزی په راپور کې اورو چې د ماشومانو د جنازې د مانځه سره پیلېږي.
دا جنازې دا موس په میربخش خلو کې د پنځو هغو ماشومانو ادا کیږي چې پتان د ډیم کې د جنوري په 9مه کېشته د ډوبیدول عمل مړشوی ول. په یاد پیښه کې مړشوی د زین نور مړو جنازې هم تر کې دوه پس په خپل قبرستانونو کې خورته وسپرل شول. په ډوبشوی هغه کېشته کې ټول 50 تنه سپاره ول چې په هغو کې لا اوبو 250 مړه او سلور ژوندی راستل شوي. په تاندا ډیم کې ډوب شوي د حمزه پونم یو ماشوم لا هم بے درک دے. د سیمه صفی الله مشال لوډیو ته وای کڅو هم ټوله علاقہ د ماشومانو پر مړ کې دلو غم جنا ده، خو تر ټولو زیاته د هغوی ورسانو ته درد رسیدل دي. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته موعظه اعلان کړي او بلدا چې ډوب شوی هغه ماشوم د را پیدا کولو لپاره لټونی عملیات دی جاری وساتل شي.
چې دې کې کوم کسان سفر شوی دي هغه ته د کمپنسیشن ملاو شي.
لاکوهارد بازار شاوخوا 10 کیلومتره لرې تاندې ډیم یو خسته ځای دی چې د اتوار پر زورته د سیل لپاره ورغلي د میربخشخېلو یو مدرسې ماشومان د بدې پیښې ښکار شول. د جرمی اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال لوډیو ته وای کما کشته کې ماشومان وسپره کړی شي ول هغه د کبان لپاره مختشی و، خو پکې سلګرو ته چکر ورکول کېدلې. ابل ادا چې پکشته کې دولستانانو د کینستلو سہولت موجود و، خو تر 500 زیات وسپره کړی شي ول. محمد نواز یادوي په کشته کې سپاره زیاتره ل شپږو تر 19 کالو ماشومان ول چې هغه لمبو نه وایز ده، خو یو هم داسې نه و چې ورته لایف جیکټ یا د ژغورنې واسکټ ورا چولې شوی و. ځای مشر دا هم وایي که په تاندا ډیم کې د لمبوزنو سہولت موجود وي نو ممکن وه چې ډوب شوي ماشومان ژغورل شوي وي.
دا ډېره غټه بې پروایي شوې دا واقع کومه شوې سنې هشې بې پروایي د واجه شوي دی. انتظام یې د واجه شوي دی، د مور او پلار د واجه شوي دی، کوم کسانو بوتې دغه د واجه دوه بې پروایي د واجه انده شوي.
په تاندا ډیم کې ډوب ماشومان له اوبو را ایستلو لپاره تر درې ورځو لټوني عملیات روان دي چې پکې یو لس کشته پنځه ایمبولانس او دیرش لمبوزن برخه اخلي. په بیړني حالاتو کې د ژغورنې د کارونو کوونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ځلی وایان جواد خلیل د زیارت پشپه مشال لوډیو ته وویل تر څو چې ورک شوی ماشومې نوی را پیدا کړي خپل عملیات به جاری ساتي.
خو نن ټول ورځ په سرچ آپریشن کې مونږ ته ملاو نشو، او سبا به انشاءالله مونږ بیا عمدغه سرچ چالو کړو د ماشوم باډي پسې.
په تاندا ډیم کې د ډوبې شوې کښته د پیښې مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې درج کړې شوې چې د اپریشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او د یاد پیښې مزید تحقیقات هم روان دي. په مقدمه کې د کښته ملاح یا ناوې نوم لا تر اوسه نه دی ور شامل شوی ولې چې هغه په خپله هم ډوب شوی او لا تر اوسه نو ملو. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چهارشنبه پورز د علاقې دوره کړې او هغلته له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کښته ونه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لرې وساتي. هغه دا هم ویل که څه هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د معاوضې ورکولو پالیسي نشته، خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنا سو کړی.
یہ جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیخی چی بی د هغو لپاره سرکاری کما پالیسی نشتا، خو وزیر اعلی صاحب د پیخی خصوصیت ته په کتو له کابینه منظوري اخستی چې ټولو مړشیو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب زپلو په نرخ موعظه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په بیلابیل ځایونو کې د کښته ډوبېدو ګڼ شمېر خلق وچلی. د 2022 کال په اگست کې هم په سین صوبا کې د سیلاب زپلو د ژغورلو پر مهال د کښته ډوبېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. خیبر پختونخوا د پولیس مشر معظم جان ساری ویلی چې د پیښور پولیس لاین په برید کې ککړې ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري په 1 د پیښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپخین د مانځه پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د لزبیلی په ټرافیکی پیښه کې په مړو شو یو سلویخت کسانو کې د 8 کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لزبیله کې له پله د مسافرو بس لویدو او سوځیدو پیښې نن 15 ورځ ده، خو تر اوسه په یاده پیښه کې د مړو شو زیاترو کسانو مړی د کراچۍ په ایدی مردخانه کې پراته دي. د پاکستان یو خبریال عمران ریاض د ریاستی ادارو پر ضد د کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخه د عمران ریاض وکیل میاش پاک ویلي چې ریاض د فروری په 2 د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر نیولی دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو په هلمند ولایت کې 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په اعلامیه کې دا کسان په جنسي اړیکو، غلاو او نورو جرمونو تورن کړي دي. طالبانو په وروستو 3 میاشتو کې سلګونه تورنو کسانو ته د خلکو په وړاندې سزاګانې ورکړي دي. اسنا خبری ایجنس ویلی دی چې رانی او چارواکو له سپانسر نږدې په پوځي کارخانه د ډون برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. دا حمله په داسې وخت کې شوی چې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه اړیکې د کړکېچ سره مخ دي. او هندوستان د 20 میچونو په سیریز کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. اوردونکو خبرونه مو اوریدو. اوس راځو راپور ته. د افغانانو د کلتور په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي خبرو غبرګونونه راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او دا د په خبره د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستیو څرګندونو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پرګون راپارولی دی. منیر اکرم ویلي و چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او دای پښتنو د کلتور یوه برخه بللې. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه طالباني کلتور بللی دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي منیر اکرم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وویل:
From our perspective, the restrictions
زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو وضع شوي له دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو عجیب او غریب فرهنګ په اساس دي.
هغه دا وکړه چې دا د پښتنو په کلتور کې دی چې ښځې په کور کې وساتل شي او د ده په وینا دا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې له سلګونو کلونو راهیسې روان دی. د منیر اکرم څرګندونو په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي او زیاته یې کړه چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
We would like to mention that all these actions and their behavior are against
زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي رښینه لري او د اسلام خلاف دي او لا افغاني کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. زه خپل ګران رور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله هم د افغان ولس حتی د پښتنو کلتور نه دی. له بده مرغه په هغو سیمو کې چې له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو تر ورکې لاندې وي ښوونځي یې سوځول، نجونې او حتی هلکان یې ښوونځیو ته نه پرېښودل.
Girls and even boys to go to school.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست زیاته کړه ان د پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثریت اوسیدونکي پښتانه دي هیڅکله سیمه ییزو اوسیدونکو خپلې لونې ښوونځیو ته له تګ نه دي منع کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستاني چارواکي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بندیزونه د افغانانو کلتور بولي. بلکې تر دې مخکې د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان د 1414 مریض کال د لیندې میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل چې هره ټولنه د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بیل نظر او کلتور لري او ادعا یې کړې وه چې طالبان اکثرا پښتانه دي او په پښتون میشتو سیمو کې کورنۍ دې ته چمتو نه دي چې خپلې لونې حتی له امتیازاتو سره هم خوانځي ته واستوي. د عمران خان دغه څرګندونې په سیاسي او ټولنیزه کچه د افغانانو له تند غبرګون سره مخ شوې او دا یې یو سپکاوی بللی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عمران خان څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه بله هڅه بللې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د دویم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ، پر ښځو او نجونو یې سخت بندیزونه ولګول. د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل او په دې وروستیو کې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د هغوی په ګډون بندیز لګول د دغو بندیزونو یوه برخه ده. طالبانو د روغتیایي سکتور سربیره ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړي دي، چې له امله یې په افغانستان کې یو شمېر مرستندویه بنسټونو خپل فعالیتونه ودرول. د دغو بندیزونو په اړه د پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی.
وردو اوریدونکو، او نن د خیبر ضلع عدالت نه د ترلاسه شوي یوې عدالتي پریکړې تر مخه د خیبر ډسټرکټ اینډ سیشن جج هدایت الله خان د جنوري په 1 نیټه د سلورو کسانو د وژنې په تور کې ملزم عطا الرحمان ته سلور وارې د مرګ سزا ورولې او 2 کروڑ روپۍ جرمانه یې پیښې ده. ملزم عطا الرحمان باندې تور و چې په 2016 کال کې په ملاګوري سیمه کې خپل تره او د غدرې زامن د یو دیوال جوړولو پلانجا وژلی و. په خیبر کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دا پریکړه د سی آر پی سی یعنی د فوجداری مقدمو د طریقه کار لاندې سمه ده، خو بیا هم ملزم کولی شي چې د سیشن اینډ ډسټرکټ کورټ د دې پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې اپیل وکړي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری معلومات راکړي.
د خیبر ضلع عدالت د استغاثي وکیل مطابق ملزم عطا الرحمن باندې دا الزام و چې د ملاګوري پولیس سټیشن په حدودو کې د دیوال جوړول پلانجا خپل تر اسماعیل خان او دا غدری زامن رسول خان، محمد خلیل او محمد امان 2014 کې د فبروري په 26 په ډزو وژلی وو او په همدې ورځ پرې داغ وخت د اف سی آر نظام لاندې مقدمه درج شوی وا او د اف سی آر د قوانینو لاندې ورته د جمرو د پخوانی مرستیال پولیټیکل ایجنټ چې په یو وخت ایډیشنل ډیسټریکټ میجستریټ هم وو دته د 55 کالو بند او 8 لک روپو جرمانه سزا اورولې وا. ملزم عطا الرحمن د دغه سزا پر ضد 2019 کې په پېښور های کورټ کې نظرسانی اپیل جمع کړ، خو پېښور های کورټ دغه مقدمه خیبر ډیسټریکټ اینډ سیشن کورټ ته ولېږله او دوی ته امر وکړ چې د دې مقدمې چالان دې په سیشن کورټ کې جمع کړي، ځکه چې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون نه پس اف سی آر نظام ختم شوی او هلته عدالتونو اختیار غځېدلی او د داسې مقدمو اورېدو اختیار سیشن کورټ سره دی. په خیبر ضلع کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د فوجداري مقدمو طریقې کار لاندې دا اورېدنه سمه ده، خو بیا هم ملزم کولی شي چې د سیشن اینډ ډسټرکټ کورټ د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې اپیل وکړي.
د سی آر پی سی لاندې دا جورسډیکشن د مرډر کیس دا د سیشن کورټ دی. سیشن کورټ په ریزن او په ثبوتونه چې کم دي حواله ورکړي وي او د دې سزا د پاره بنیاد ګرځولی وی، اغه آیا بل عدالت د قانون او عین مطابق غنی کني غنی، آیا په دې سزا کې کمیرا ولی، آیا دا سزا ختمه ای، آیا دا سزا بحال ساتي، نو دا اټس اپ ټو دی اپیلیټ فورم. او اپیلیټ فورم په دې کیس کې چې دین او اغه دغه های کورټ ته او په دې کې به ودن ا ویک د ججمنت د ورځې نه ودن ا ویک په دې کې دغه کیږي د کنفرمیشن د پاره به دی فایل لګي پروسیکیوشن یا عدالت او اکیوز بچی دغه کنویکشن خلاف اپیل کوي. نو دغه سیناریو ده.
د ملزم عطا الرحمن وکیلانو د مقدمې د اورېدو په وخت خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج پر وړاندې ویلي وو چې د دوی موکل پر ضد څلورو کسانو د وژلو داسې څه مضبوط شواهد نشته. خاصه دارو چې اوس پولیس دي هغوی په موقع نه دی نیولی او دنه مالی مقدمه هم نه دی برآمد شوی. خو بیا بل پلو د خیبر ضلعي عدالت سینیئر پبلک پراسیکیوټر یا سرکاري وکیل شفیع الله خان عدالت ته ویلي وو چې ملزم ډیر په بې دردۍ سره خپل تره او د هغه درې زامن وژلي او د رعایت مستحق نه دی. د خیبر ډیسټریکټ اینډ سیشن جج هدایت الله خان په خپل دریس کې ویلي چې د ملزم عطا الرحمن پر ضد د یو شمیر ګواهانو بیانونه قلم بند شوي او د هغې وخت د تحصیلدار په مدیت کې پرې مقدمه درج شوي او د هغې نه پس نیول شوی او ملزم خپل تره او د ده درې زامن ځکه وژلي چې بیا پرې څوک دعویداري ونه کا. د خیبر ډیسټریکټ اینډ سیشن جج پریکړه وکړه چې د استغاثي وکیل دلایل مضبوط دي. همدارنګ ملزم عطا الرحمن ته څلور واره د مرګ سزا او دوه کروڑه روپۍ جرمانه جمع کولو سزا اورول شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د جنوري په 9 د بلوچستان په لزبیله کې مسافر بس تر پله د لویدو او اور لګیدو په پیښه کې یو شپیت کسان مړ شوي دي. په دې مړو کې د 8 کسانو جسدونه تر اوسه خپلوانو ته بخښنه غواړم. اوریدونکو، 1 کسان مړه شوي دي. په دې مړو کې د 8 کسانو جسدونه تر اوسه خپلوانو ته نه دي سپارل شوي او په کراچۍ ایدي مردخانه کې پراته دي. د مړو خپلوان وایي چې څو ورځې راهیسې د ایدي مردخانې بهر په دې انتظار دي چې مړي ورته وسپارل شي، خو سرکاري چارواکي او د ایدي مردخانې مشران وایي چې د سوځېدلو له امله د ډېرو مړو پېژندګلو نه کیږي او د ډینې راپور راتلو وروسته به ټول مړي خپلوانو ته وسپارل شي. نور حال له کراچۍ نیاز علي خان راغلی.
د بلوچستان په لسپیله کې د شوي ټریفیکي فیقې 15 تیر شوې، خو تر اوسه په یاد پیښه کې د مړو شوو 1 کسانو کې 8 مړي خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د مړو خپلوان په کراچۍ کې د شخصي ایدي مردخاني مخې ته په انتظار دي چې خپل مړي به ورته کله ملاويږي. د بلوچستان په شین سیمې یو اوسیدونکي عبدالستار مشال لیډیو ته وایي په پیښه کې د مړ شوي رور جسد یې لا نه دی ترلاسه کړی.
دلته راغلی یو، نن شپږم اوم ورځ د ولاړ یو، نه یو پولیس والا راغلی دی، نه یو سرکار کاری ملازم راغلی دی، نه دا موږ وټو والا راغلی دی. دا لیوان نه دی، دا وای ماته وټ راکه، بیا وای ماته وټ راکه، داس راکړی دی. دا یو سړی نه راغلی. پرون ماخستان بلوچستان ډی جی او ډی سی رالو، غو دا خبر وکړه سی بایجان 24 ټیم راکړه. 24 کې نو وسو، 48 کې موږ تا درکو، 48 کې نو وسو، ان شاء الله بیا ستای وای سم باغه کو. ټیسټونه راځي په څلور ورځې کې، په درې ورځې کې. لیو درک نه مانمي، خالد دروغ راته وای، راځي راته ودرېږي.
د سن صوبې سرکاري چارواکو او د ایدی مردخانی مشرانو په وینا په پیښه کې مړ شوي مسافر د سوځېدلو له امله د پیژنګلو وتلی دي، نو ځکه د هغوی مړی دلته ایښودي دي تر څو چې د هغو د شناخت لپاره د شوي ډي این اے ټیسټونو راپورټونه مخې ته راشي. د دوی په وینا د مړو مسافرو او د هغوی د خپلوانو وینې لیبارټری ته لیږلې ده او زر به نتیجه راشي او په پیژنګلو به یې مړي خپلوانو ته وسپاري. د پیښې اغیزمنې کورنۍ تور پورې کوي چې حکومت د مسافر اړوندکو بسونو د دی سفر لپاره ضروری قانوني لاري نخپلوي او په زیاتره مسافر اڑونکو بسونو کې په غیر قانوني توګه له بلوچستان څخه پېټرول، ډیزل او نور ایراني توګي وړل کیږي. د کوټې حبیب الرحمن بیا په دې اړه مشال لیډیو ته ویلي،
د کوچو د مالکانو هم دا کسو دي چې په دې کې ډیزل، پېټرول، چالیا دا شان راوړي، داغه د وجه صدات سي پېښيږي او دا د قیمتي جانونه په دې کې ځای کیږي.
بلخوا د بلوچستان حکومت د لسبیلی په پیخه خپکان خودلې. د بلوچستان چیف سیکرټري عبدال عزیز اوقیلی ویلی چې د پیښې د اسبابو د معلومولو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې ده. عبدالعزیز اوقیلی زیاته کړې چې د یاد بس د مړ شوي ډرایور او د بس کمپنۍ د مالک په ضد مقدمه درج کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. اغیزمنې کورنۍ وایي چې حکومت تر اوسه مړی نه دی ورسپارلې، خو په مړ شوي ډرایور بیا مقدمه کړې ده او حکومت له دې پیښې وروسته د دوی سره هیڅ مرستې نه دي کړې. په دې اړه سید محمد اعظم بیا مشال لیډیو ته ویلي،
په کوم آسیت باندې سرکار ته مړی نه دی پاواله کړی 15 او دی اف آی آر کټی. تا پوښتنه وکړه د دې شو چې په دې کې د چا ورور دی د چا پلار دی، د چا مور ده، د چا زوی دی. دا پښتنه د دې چې وکړه د لوایقینو څه چې دا پایار کاټ دی، که چیرې ځان ته حکومت وای د به زما د لوایقینو پښتنه کړې وای، د ما سره به وزیر هم وای، ایم پی به هم وای، ایم این ای به هم وای.
په بلوچستان کې د ټریپیکي پیښو په وخت مرستې کوونکی صوبایي ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر یو دوه دوه رپورټ دی چې د کوټي کراچۍ ترمنځ په لویه لار په نېشنل هایوې باندې له کال 2019 د اکتوبر میاشتې څخه د 2022 تر جنوري پورې 18,140 ټریپیکي پیښو کې 441 مسافر مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپي شوي دي. رپورټ د داسې پیښو په لویو وجوهاتو کې د سړک رکوالی، د ټریپیکي اصولو نه پیل کېدل، د موټروی پولیس نشواله، مسافر اڑونکی زاړه بسونه، د بس ډرایورانو لاپرواهي کرځولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مورد اوریدونکو، په بلوچستان کې زیاتره ټرافیکي پیښو یو شمېر مسافر په ویره کې اچولي. د جنوري په 9 له کوټې څخه کراچۍ ته تلونکي بس د لزبیلې په سیمه کې کندې ته لوېدلی و چې وروسته یې اور اخیستی و. د چارواکو په خبره په دې پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې له دې ځایه هر ورځ په سلګونو لوی او واړه مسافرونکي موټران د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي. د جنوري پر 9 د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیښې یو شمېر مسافر په ویره کې اچولي دي. د بسونو پر اډه ولاړ د کوټې اوسېدونکي عبدالله د ناروغۍ د درملنې لپاره کراچۍ ته ځي. وای چې د ډېرې ویرې یوام له کبله زړه نازړه یم.
وام خامخای خو اوس د دوی په لاس کې ډرایوران، یو ډرایور دی چلوي، اگر د 44-45 کسانو په دغه دوی ته ناست دی. بس خپل د سفر دعا ووایو، کښینو خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړی، روډ تم ګورو، ډرایور تم په نظر کې، ډرایور ما خسته.
د جنوري پر 9 له کوټ څخه کراچۍ ته تلونکي مسافر بس د لسپیلې په سیمه کې کندې ته لوېدلی وو او اور یې اخیستی وو. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. د جنوري پر 9 د مرستندوی ادارې مشر پیسلی دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان له دې کبله سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایراني تیل کاچا کېدل چې د بس کندې لوېدو وروسته یې اور اخیستی. د کوټې او کراچۍ ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مالک ابیبالله بادزی دغه ادعاوي ردوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې ډېری پیښې د سړک د نه پراخوالي له کبله رامنځته کېږي. دغه خبره چې دوی د سړک د پراخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړي دي.
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبرې راوستلې دي. بار بار موږ ورته ویلي دي دا روډونه سنگل دي، سنگل روډ دي. ټوټل د دې چوڑایي 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لاری سفر پر دا روډ باندې کیږي. نو د دې وجې څه د اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دی. موږ بار بار مطالبه کړي دي، دغه مزمن مطالبه نه دي منل شوي.
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. تیر کال د جون پر 8 د کلاسپلا په ټرافیکي پیښه کې 22 کسان، د کال 2014 په مارچ کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 38 کسان، او د کال 2019 د جنوري پر 8 د کراچۍ څخه د پنجګور پر لوی لار 28 کسان مړه شوي وو. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټري عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 1 له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملي کوي. د پاکستان پر کچه کارکونکي مرستندوی ادارې د 1122 د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیلو سړکونو باندې شاوخوا 8,800 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 2,619 کسان ژوبل شوي دي. په کوټه کې د یادې ادارې مشر سمیع الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامنځته شوو ټرافیکي پیښو شمېر تر 15 زیات دی.
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې
د سنگل روډونه دي د پنړی کې یو ځای هم د انټر سیټی ترانسپورت څخه کم دي هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کوم کې کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دي او په نورو وجوهات کې د های وی پټرولینګ یا د های وی پولیس پټرولینګ څخه کم دي دغه فقدان دي کم سی په دې روډو باندې نه هونه کې برابر دي او درې مغټه وجہ څخه کم ده هغه د اوور سپیډینګ غدا دلته خلک ک ډرایوینګ لایسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیډینګ کوي د کوم له وجې ایکسیډنټو څخه مشره ده هغه ډیره زیاته ده
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټر وی پولیس ته راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازې پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حال دي یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتره سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول چې تکول او په موټر کې ډیر بار وړلو باندې په 2013 کال کې 15546 په 2019 کال کې 6901 په 2020 کال کې 15216 په 2021 کال کې 2014 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلونکو جرمانه کړی دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
بلوچستان کې ټرافیکی پیښې په دغه موضوع مو د سمد شبنم راپور اورېده او سرزو منګورې ته چرته چې د سوات په سیدو شریف جیل کې د بند ښځو ماشومانو او نشیانو لپاره غیر دولتي ټولنې عورت فاونډیشن لخوا د لوبو په وسیله د تربیت ورکولو سلسله پیل کړې ده چې په کې تېره ورځ د ړومبنۍ ورځې هلې ځلې پیل شوې دي روزنه ورکوونکي وایي چې دغه تربیت جیل کې بند ښځو ته په دې وجه هم ضروری دی چې زیاتره ښځو ته معلومه هم نه وي او جرم پرې وکړي شي بلخوا د جیل مشر وایي چې دوی هم داسې کوي چې جیل کې بند ملزمان یا مجرمانو اصلاح وشي په دغه اړه نیاز احمد خان نور معلومات راکړي
د سوات په سیدو شریف جیل کې د غیر دولتي ټولنې لخوا ځای خودونکو سمرین حکیم د خزو په بیرک کې هغه تر 1500 خزو ته روزنه ورکوي چې په بیرابیرو جرمونو کې پرې مقدمه روان دي تربیت پاړه سمرین وایي چې مقصد دې د سوات په جیل کې بند په لسګونو خزه ماشومان او د نشي عادي ملزمانو اصلاح کول دي چې بیا جرم ونه کړی
زمونږه معاشره کې چې کمی زنانه دي اغه څنګه سره جرم وشي اغه واپس د جیل نه اوزي نو اغه بیا خپل خپلوان نه قبلي په دې وجه باندې مونږ اغه ته په وکیشنل سنټر کې ایس آر آی عورت فاونډیشن او عادل فاونډیشن مشینان ورکړو ورسره ورسره اغه ته هنر خي چې دې د دې زنه اوزي نو دیبا یو بل ماحول بدی ته جوړ شوی دیبا پخپل باندې خپل خرچه مرچا او دې سره به هغه هنر راغلی چې دیبا خپل ځان پخپل ساتل شي دې سره سره ور سره مونږ اوس د اورس فاونډیشن د طرف نه د امن بیداری حوالی سره شعور پیدا کول حوالی سره هم ټریننګ ورکول شروع کړو
روزانه کې برخه غستون کې د سوات یو اوسیدونکو شپږش کلنه چې د قتل په الزام کې بند ده خپل نوم او ځای نه خودلو په شرط وای چې دغه روزانه دوی لپاره په دې خدا چې په جیل کې د بهر نه راغلي میلمنو سره ملاو شو او زده کړې هم وکړي
ډیر خوشاله شو موږ ته ډیر تربیت زده کړو چې موږ به بلته نسخان نه رسو بلته به خصم نسخان نه رسو زموږ په کوم نسخان دی د بل په کوم نسخان دی موږ چې ډیر زیات خکو نو د بل نه به خواله رسو او نسخان به ورته نه رسو زموږ د جیل ماحول ډیر زیات خره د کور په شان ته کیده موږ ته دستکاری هم خي موږ ته سبق باجی هم راځي موږ ته ترجمه هم خي منځونه ارسه موږ ته صحیح کله منځونه سبق او د خدای دین په دغه کې
جیل سپرډن ایوب بچا د روزنې پاړه مشال ډېرو ته وویل چې دوی د حکومت لخوا د ریجستر خیر خیګر ټولو داسې هلې ځلې ستاینې کوي
کوم زنانه دلته پریزنت راشي او داغي اصلاح ولشي هغه ته دوه مسلې مخې ته راځي یو خو مسله دا ده چې هغه څوک په معاشره کې قبلې نه دوی مدا هغه سره سهونر نه جاغه په خپل زندگی دغه کې نو دا هغه د بچکولو لپاره مونږ دی ته مختلف سکولینګ چې کم دی نو کو دی ته مو انسټرکټر نیولې دي په هانی ورته راويست دي چې هغه ته مونږه ورک خيو هغه ته مونږه سلایي کړای خيو او دا غي د ایجوکیشن په ژبانه کم چې هغه سټ ناکر دا کم جرمونه کړی یا الزام دی چې دا غي دلته د سر احساس پیدا شي او واپس لاړ شي معاشره ته او په یو خصورت کې یو ښه شکل کې ځان معاشره ته پیش کړي
د سواد په سیدو شریف جیل کې دا وخت شپږ سوه قیدیان دي چې پکې تر شلو پورې ښځې دي، بعضې ښځو سره واړه ماشومان هم دي. تر پنځه څلوېښت پورې کم عمره قیدیان دي او دغرنګه تر څلوېښتو نه زیات د نشې عادي کسان دي. جیل انتظامیه وایي چې د جیل لخوا هم د قیدیانو د اصلاح لپاره بیلابیل کورسونه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو، د البرټ رابرټس په نامه امریکایي د جنوري په ویشتمه یو انزور په درې میلیون ډالر خرڅ کړی دی. په دې انزور کې څه داسې خاص خبره وه؟ په دغه اړه تفصیل احمد شیبر راکړي.
البرټ رابرټس په درې میلیون ډالر پلورلی انزور شل کاله مخکې په شپږ سوه ډالرو اخیستی و. دغه د غوړ رنګ رسامي د بلجیکي انزورګر انټونی فاین ډایک اثر دی. داسې ویل کیږي چې فاین ډایک دا رسم د 1415 او 1413 میلادي کلونو ترمنځ رسم کړی و. انټونی فاین ډایک په اروپا کې د ولسمې پیړۍ له لویو انزورګرانو څخه دی. دی په ځواني کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. کوم رسامي چې د جنوري په 28 په نیویارک کې لیلامه شوه، د ټایمز نیوز ورځپاڼې په باور دا د هغې رسامۍ مقدماتي کار دی چې فاین ډایک استلې او اوس د هالنډ د روتردام په ښار کې په موزیم کې نندارې ته ایښودل شوې. په تېرې یوې لسیزې کې په نړۍ کې یو شمېر انځورونه تر درې میلیونه ډالره ډېر ګران پلورل شوي دي. په 2010 کال کې یوه رسامي په 429 میلیونه ډالر د سعودي عربستان یوه شاهزاده واخیسته. تر دې دوه کاله مخکې یوه رسامي په 343 میلیونه ډالره خرڅه شوه. په تیرو لسو کلونو کې 850 داسې انځورونه پلورل شوي دي چې قیمتونه یې تر 100 میلیون ډالر زیات و.
اردوونکو، سردو د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې په شګل ولسوالۍ کې د سویډن د کمیټې په مرسته باندې د یو ښوونځي ودانۍ جوړه شوې ده او ګټې خستنې ته سپارل شوې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استازی انجینر عزت الله وایي له دې وړاندې به د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونی مکتب چې 10 تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت 12 میلیون افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 200 نفره شاګردان لري، البته انجونې او هلکان. تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوي دي.
د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشحاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ وو چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو، خوشحاله دي.
اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د دولسمه پورې خلاص دي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ د شیګل د اقه چې کومه د شیګل ولسوالۍ ټول خلکو دا خوښه ده، دا غواړي، دا غوښتنه ده جنکو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړی شي.
د دولت څخه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه خویندې چې په نمایي کې ته دغه پاتې شوي دي مکتبونه باید دې ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې مونږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نوره پرېکړه باید د مشرانو کار دی، دې کې مونږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکړو، اطمینان ورکړو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د 1500 ښوونځیو له جملې څخه یې 290 ښوونځي ودانۍ نه لري چې له امله یې ډېر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.